د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې دویمه غړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د هند او پاکستان د اړیکو په اړه د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار د څرګندونو، په افغانستان کې د ناټو د نوي روزنیز ماموریت د پیل په اړه د شوې موافقې، په لندن کې هم د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې د پیل، د پاکستانی پوځ د مشر د امریکا د سفر د ممکنه لاسته راوړنو، د خوراک نړیوالې ادارې لخوا د شمالي وزیرستان له کډوالو سره د مالي مرستو د پروګرام په اړه رپورټونه در تلرو. د پروانه په دویمه نیمایي کې تان دی هیله ونیس پروګرام هم دراورو، خو پیل خبرونو کوو چې منور شاه به وړاندې.
د خبرونو سرټکی، پاکستان وایي د هند سره امن مذاکراتو ته تیار دی خو آغاز به هندوستان کوي. افغان ولسمشر په خپل هیواد کې د ناټو ځواکونو د نوي ماموریت د اعلان هرکلی کړی دی. او ایران د اسلامي دولت وسلوالو خلاف په عراق کې هوایي بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل ته، پاکستان ویلی د هند سره مذاکرات ته تیار دی خو وړاندنی مذاکرات هند ماتل کړي وو، بیا شروع کولی هم د هند ذمہواری ده. پرون ماقام د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز ویل دوی هند سره د برابرۍ او احترام په بنیاد امن مذاکرات کول غواړي، خو دې لړ کې به ولنه ګام هند پورته کوي. نوموړی وایي
پالیسی دا خو عزت سره اور بجنی کی سره بے چین نہیں ہوتے خواہ مخواہ مذاکرات کو، لیکن مذاکرات صرف واجبی طور کار نہ دے منگا با مقصد مذاکرات والوں نتیجہ خیز مذاکرات والوں دے دے پارا منگا فی الحال خپل طرف نفی انیشیٹو ناخل اگر یہ انیشیٹو واقعی بیا ڈالا شروع.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند د نوي حکومتونو ترمنځ د خارجه چارو د سیکټریانو د کچې مذاکرات هند وروسته له هغې وځنډول چې په نوي ډیلي کې د پاکستان های کمشنر د هند د انتظام لاندې کشمیر د ځنې هند مخالفه سیاسي مشرانو سره لیده کاته کړي وو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناتو د مشر د هغه اعلان هرکلی کړی چې وایي د غوس ملاتړ په نوم په افغانستان کې د ناتو نوی ماموریت به د راتلونکي جنوري په لومړۍ نیټه شروع شي. پرون په برسلز کې د ناتو هیوادونو د خارجه چارو وزیرانو غونډې ته خپل وینا کې ولسمشر غنی وویل دا ګام د ناتو او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې یو نوی پړاو دی. نوموړي زیاته کړه
دوی موږ نه غواړو د نړیوالې ټولنې د اوژو بارسو، ډېر ښکاره وایم چې موږ د افغانستان مشران او د خپلې راتلونکي مسؤلین یو، خو د ګډو ګټو او ګواښونو په پام کې نیولو سره هیله لرو چې د یو ګډ کاري ځواک له لارې ستاسو سره په ګډه کار وکړو تر څو خپل مشارکت په یوه واقعیت بدل کړو.
ناتو وایي دا نوی ماموریت به غیر جنگی وي او له مخې به یې د ناتو د غړو هیوادونو او نورو اتحادیانو 2000 پوځیان افغان ځواکونو ته سلام مشوره او تربیت ورکوي. د خوراک نړیوالې ادارې دبليو ایف او ویلي د روانې میاشتې نه به د شمالي وزیرستان نه کډه شوي شپږ زوره کورنیو سره مالي مرستې کوي. پرون په پیښور کې د کډوالو په حقله د ملګرو ملتونو د بیلابیلو څانګو یوه دستوره وشوه چې پکې په خیبر پختونخوا کې د دبليو ایف او مشر نعمت الله خان ویل د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي هغه کورنیو سره به د میاشت پر سر 6000 روپۍ مالي مرستې کوي چې د بیلابیلو وجوهاتو په بنیاد د رجستریشن یا نوم لیکنې نه عمل نه پاتې شوي دي. د غونډې نه پس مشال ریډیو سره خبرو کې نعمت الله خان ویل
تر اوسه پوری چې کوم سروې شوی دا پای کې 6000 افراد یا فیملیز داسې ایډنټیفای شوی دي چې هغه سره ډاکومنټیشن نو اوس دا غي د پاره مونږه د 155 سره یو پروګرام شروع کوو. د دسمبر د میاشتې نه به شروع شي چې هغه ته به منتلی 6000 روپے به کیش اسیسټنس ملاويږي او دې ته به دا اسیسټنس تر سلورو میاشتو په کورونو کې ملاوي.
په پام کې دی وی چې د جون د 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړي چې په نتیجه کې تر دې دمه سباندې 100,000 خلک بې کوره شوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای صدر عثمان خان کاکړ وای تر کومه پورې چې د بلوچستان په صوبای حکومت کې استخباراتو لاسوهنه بند کړي نه وي تر هغې په صوبه کې امن نشي راتلی. دا خبرې نوموړي پرون مازدیګر په کوټه کې د خان شهید د تلین په لړ کې یوې جلسې ته د وینا په وخت وکړې. نوموړي زیاته کړه چې د اسلام آباد واکمن په ډیورنډ کرخه خندق کني او وایي چې له دې سره به ترهګري بنده شي، خو په اصل کې د دوی خپلې استخباراتي ادارې د همدې ترهګرو مرسته او ملګرتیا کوي. د یادونې وړ ده چې د تېر اتوار په ورځ د بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ یوې خبري غونډې ته ویلي وو په دې صوبه کې د افغان طالبانو او د افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د جګړې له وجې امنیت ټینګول ګران دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع وزارت وایي ایران د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د عراق په مشرقي برخه کې هوایي بریدونه کړي دي. پرون د غربي رسنیو سره د خبرو په وخت د دفاع وزارت ویان ریئر اډمیرال جان کربی ویل دغه هوایي بریدونو کې د امریکایي ځواکونو سره رابطه کاری نه ده شوې. نوموړي زیاته کړه امریکا په دې باور ده چې کېدای شي ایران په عراق کې دننه اهداف په نښه کولو لپاره په اول وار د خپل هیواد نه جنگي جازونه استعمال کړي وي. د ریپورټونو تر مخه ایران د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د عراقي ځواکونو سره مرسته کوي، خو ایران په خپله دا خبره په سختو ټکو کې ردوي. په مصر کې یو عدالت د اخوان المسلمین یو سل اته اتیا پلویانو ته په هغه تور کې د مرګ سزا اورولې ده، کوم کې چې تیر کال د قاهرې سره نږدې په یوه تانه حمله کې د لسو نه زیات پولیسوالا وژل شوي وو. دا ابتدایي فیصله ده. په مصر کې د مرګ د سزا اخیری منظوري د هیواد ستر مسلمان مذهبي چارواکی یعنی مفتي اعظم ورکوي. په مصر کې د اخوان المسلمین د پلوي محمد مرسي د حکومت نسکورول نه پس چارواکو د یاد ګوند په سلګونو کسان نیولې دي. او ورسته خبر دا چې د ناتو غړي هیوادونو او یوکرين د روس ته هغه ګام غندنه کړې ده چې پکې د دوی د وینا تر مخه روس د یوکرين په مشرقي برخه کې ارادتن بے ثباتی رامنځته کوي او د یوکرين ټاپو وزمه کرایمیا سیمه کې پوځي موجودیت زیات کړي دي. یاد سیمه د روان کال په مارچ کې روس د یوکرين نه جدا کړه او لزان سره یې یو ځای کړه. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د کامی سلامتی لپاره د پاکستانی وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وایي د هند او پاکستان ترمنځ خبرې هند پریکړي او باید همدغه هیواد بیرته پیل کړي. د سیمېزو چارو یو پوه وایي کله خبرې پیل نشي نو د ناوړه عواقب شاهدان به ووسو.
چکم سخت موقف والا خلق دی خبرو چت شي پاکستان بغیر مستحکم شي افغانستان کې پراکسی وار سعودي دی شي دا یو اټمی جنگ خطرات ډیر زیات دی.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د بروکسل په پرونی غونډه کې په افغانستان کې دغه سازمان د نوي روزنیز ماموریت په اړه موافقه کړې. نن بیا په لندن کې هم د افغانستان په اړه یو غونډه پیلېږي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به هم ګډون پکې کوي. د سیاسي چارو یو پوه وایي دغه غونډه په ترڅ کې کېدل شي د پاکستان او افغانستان اړیکې خشي.
نړیوال سطح باندې کار روان دی چې د افغانستان او پاکستان تعلقات کې بهتری راشي. د دې عمل د یو ډېر اهم کانفرنس دی.
او د خوراک نړیوالې ادارې د شمالي وزیرستان هغه کډوالو ته چې رجستریشن یې نه ده شوی د مالی مرستو ورکولو یو پروګرام پیل کړی دی.
6000 افراد یا فیملیز داسې ایدنټیفای شوی دي چې هیڅ سره ډاکومنټیشن نو کوي ته به منتلی 6000 روپے به کیش اسیسټنس ملاوي.
تاندې هلي 19 پروګرام هم درته ورو هله د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. اولنی رپورټ را زوردونکو پاکستان وایي له هند سره خبرې ترې د هند لخوا پرې شوی او هله به بیرته پیلېږي چې همدغه هیواد یې وغواړي. د کامی سلامتی لپاره د پاکستانی وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز مشال ریډیو ته ویلي دوی غواړي د متقابل درناوي په فضا کې له هند سره به مقصد خبرې وکړي. د سیمېزو چارو پوهان بیا وایي د یادو دواړو هیوادونو پوځونه د امن خبرو په پیلېدا کې خنډونه زیږوي. تفصیل د اسرار عالم مومن په رپورټ کې ورو.
پاکستان ویلی دی لهین سره د مذاکراتو شروع کولو امکانات په نظر نه راځي. لمشال ډو سره په خپل خبرو کې د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د مذاکراتو پروسه هندستان ودرولي او هم دوی به شروع کوي. هندستان له پاکستان سره د سیګریټانو په کچ د مذاکراتو د زندولو پریکړه وروسته له هغه کړي چې د پاکستان های کمشنر له کشمیري رهنما شبیر شاه سره ملاقات وکړ. خو سرتاج عزیز وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان چارواکو له کشمیریانو سره ملاقات کړي.
هغه نه پس موږ هغه دا کال کینسل کړی چې موږ هغه اجتماع زموږ لري چې دا دوباره شروع کړي. زموږ پالیسي دا خو عزت سره
مونږ بیچان نه یو چې خامخا مذاکرات کوو، بلکې چې مذاکرات صرف واجبي طور کار نه دی، مونږ با مقصد مذاکرات غواړو، نتیجه خیز مذاکرات غواړو. نو دې لپاره مونږ اوس فی الحال خپل طرف نه سی انیشیټیو نه اخلو، چې هغه یې انیشیټیو واخلي بیا به ډایلاګ شروع شي.
د پېښور یونیورسټۍ د نړیوالو اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي د پاکستان او هندوستان پوځونه نه غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوله راشي. د ده په خبره هغه ځکه چې تر څو پورې پاکستان او هندوستان د یو بل د امنیت لپاره خطر وي، نو تر هغو به د دواړو هیوادونو پوځونه زیات بجټ ترلاسه کوي.
ګرمه کې پاکستان او هندوستان کې د بجټ الوکیشن کیږي، هغه جسټیفای کیږي په ټریک پرسپشن باندې. هغه ټریک پرسپشن ختم شي نو بیا دومره لوی فرق بجټ جسټیفیکیشن باندې جوړیږي. نو هغه یې سره
د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي که یو خوا له افغانستانه نړیوال ځواکونه په وتو دي چې له وجې یې په دې هیواد کې د طالبانو فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي، نو بلخوا په پاکستان کې هم د نو وسلوالو ډلو د راپورته کېدو رپورټونه دي. نو د په خبره په داسې حالاتو کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي به ډېری خطرناکې نتیجې رامخته شي.
پاکستان غیر مستحکم کېږي، دلته چې کوم سخت موقف والے خلک دي خبرو چت شي، لکه ډیفنس کونسل اف پاکستان او ته ویل کې چې د جهادي ګروپونو په کې کوم بهم مخالف دي، هغه نو مزید طاقت ورشي، پاکستان بغیر مستحکم شي. په افغانستان کې به پالیسی کو پاکستان تبدیلولو کوشش کړي او هغه به ځای باندې ودرېږي. په افغانستان کې پراکسی وار چې کوم ده نو هغه تبدیل شي، کو پاکستان ډیسانټیګریشن راتلی شي په دې حالاتو کې، او داسې کده شروع کړو یو ملک کاغه کې نیوکلیر ویپنز دی ورسره هغه غلط نه سپری وتی شي. بلدار چې هند سره د یو اټمی جنگ خطرات چې کم دي نو هغه ډېر زیاتی.
هندوستان وایي تر څو چې پاکستان د دوی خلاف د وسلوالو ډلو ملاتړ نه وي پریښودي، نو تر هغو د دوه دونو ترمنځ د سولې خبرې نشي کامیابېدی. خو د دفاعي چارو کارپوه سعد محمد خان وایي که پاکستان د ګاونډیو هیوادونو په خوخه سمدستي په هیواد دننه د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي، نو د په خبره په دې هیواد کې د هندوستان ضد تنظیمونه پاکستان او په خاص توګه پنجاب بې ثباته کولی شي. نو نوموړی وایي پاکستان به د هر څه په ورو ورو کوي، او دا رنګ دی لکه هندوستان لره هم صبر کول پکار دي، نه چې مذاکرات ودروي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د کامی سلامتی لپاره د پاکستانی وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وایي د دوی له خاورې په کشمیر کې د وسلوالو عملیات تقریبا ختم دي، خو دا ده چې په کشمیر کې دننه که د خپلو حکومت لپاره څوک جنګیږي نو دا یې حق دی. دا خبره نوموړي بیګا له مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وکړه. له نوموړي زما همکار اسرا عالم مومند مرکې په پیل کې پوښتلي چې هند په بیا بیا وایي پاکستان د وسلوالو ډلو ملاتړ نوی پریخه نو ورسره ګټورې خبرې نشي کېدای. آیا پاکستان په خپله تګلاره کې د بدلون راوستو اراده لري؟
ټول دنیا وایي او هندوستان هم وایي دلته نه چې کوم کراس بارډر اکټیویټي دا بالکل قریبا ختم شوې ده او بالکل نشته. خو کشمیر کې دننه چې څو خپل حقوق لپاره جنګ کوي هغه ظاهر دی چې هغه دا وی حق دی، هغه سره خو هغه کراس بارډر اکټیویټي نشته. نو دې لپاره دی صرف اٹینشن ڈائیورٹ کی چې دا اصل کې ایشو نشته او دا صرف ټیرریزم دی. دا څو کوم نه باندې دنیا کې ولې چې کدا ایشو نه دی هندوستان او پاکستان هغه یو لکه فوج ولې ساتل دی په کشمیر کې، او دا دوار فری فایر لائن باندې ولې لائن اف کنټرول باندې ولې دا فوجیان یو بل سره بلاړ دي. دا زما په خیال دی چې دې کې موږ دې د پاره بین الاقوامي سطح باندې هم دا توجه راوړو چې دا شل کال انسانی حکم خرابی گی سیاسی ایجوکیشن ہم مستقل کی گی مجھے دوبارہ
حال کی افغانستان او همدغه رنګ بل خوا په پاکستان کې هم د نوو وسلوالو ډلو د راپورته کېدو رپورټونه دي، نو په داسې حالاتو کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي به څه خطرناکې نتیجې مخته راشي؟
اقتصادي بحالي لپاره زمونږ پیسفل نیبرهود پکار دی. هغې دپاره خدای فضل دی افغانستان سره زمونږ تعلقات نوی حکومت سره ډېر ښه شوي دي اشرف غني صاحب دورې نه پس، او هندوستان د پاره موږ خو ډایلاګ او نارملایزیشن د پاره تیار یو. خو نارملایزیشن مطلب دا نه دی چې هغه به د هندوستان د جنبې په مطابق نارملایزیشن کیږي،
هغه میچلی اگریډ ایجنډا باندې وکړي نو موږ خپل طرفه کوشش کوو چې دا وخت داسې صورت نه لري چې خطر زیات شي.
سرتاز عزیز صاحب داسې خبرې کیږي چې پاکستان او هندوستان پوزونه نه غواړي چې د دوه هیوادونو ترمنځ سوله راشي، او هغه ځکه چې ویل کیږي تر څو پورې چې پاکستان او هندوستان د یو بل د امنیت لپاره خطر وي نو تر هغو به د دوه هیوادونو پوزي بجټ زیات وي. څومره صداقت ته پدې کې
نه ګوره دې کې خبره صحیح ده باندې چې کومه هندوستان سره تعلقات خام شي دا مطلب نه دی چې هغه نه پاس بیا د ډیفنس بجټ خامخا کړ شي. مثلا بجټ تعلق چې هندوستان سره دی، ہندوستان کیپیسٹی جاتی کہ نہیں ہوں گا، ہم کیپیسٹی جاتا ہوں بولے جو تعلقات ہم شی نو خطرہ خوب ہی کرنا بولے جی ان بیلنس جوڑ سی نور خبر راضی ما تو خیال دے آگاہ ذرا خبر ادا اور ہندوستان ہمیشہ دا خبر کئی خپل یو نریٹو جوڑ کر دے نو فلال خود امن غواڑو خود مطلب جانے دے چھ من دے خپل ڈیفنس کیپیسٹی کم ہو بولے جی خطرہ با ہمیشہ ہی.
د پاکستان او هند اړیکو په اړه مو د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره زماده همکار اسرار عالم مومند مرکه اوریده.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجې،
حجرا
په یوه نیمه بجا،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شملا
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
اوریدونکو د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د سې شنبې پر ورځ یعنی پرون په بروکسل کې د راتلونکي کال لپاره په افغانستان کې د دغه سازمان د نوي روزنیز ماموریت د پیل په اړه موافقه وکړه. ټاکل شوی د ناټو د غړو هیوادونو او نورو متحدینو 2000 سرتیری د هوډمن ملاتړ په نوم یو غیر پوځي ماموریت په افغانستان کې پیل کړي چې هدف یې افغان ځواکونو ته مشوره او روزنه ورکول دي. افغان ولسمشر د ناټو دغه اقدام هرکلی کړی او هغه یې د دواړو لورو ترمنځ د یو نوي پړاو پیل بدل دی. تفصیل د فریبا ظاهر ناورو.
دغه نوی ماموریت په تحقیق ځواکونو ځای ونیسي چې د روانې میاشتې تر وروستیو پورې به له افغانستان څخه ووځي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویل د هوډمن ملاتړ په نوم دغه نوی ماموریت چې هدف یې د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو سره مرسته او روزنه ده، یوه ورځ وروسته له هغه پیلېږي چې په دغه هیواد کې د ناټو پوځي ماموریت پای ته رسېږي. هغه زیاته کړه دی وایي موږ نن موافقه وکړه چې د هوډمن ملاتړ ماموریت د جنوري په لومړۍ نیټه پیل کړو. دا زموږ او د افغانستان لپاره واقعا یوه ډیره مهمه شیبه ده. هوډمن ملاتړ په یو غیر پوځي ماموریت وي. د ناټو او نور متحدینو شاوخوا 2000 سرتیري به د افغانستان لامنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي او هغوی ته به مشوره او روزنه ورکړي. همدارس به په افغانستان کې زموږ د لاسته راوړنو د استحکام په اړه ډاډ راکړي. د ناټو سرمنشي د دغه سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته وویل چې د افغانستان راتلونکی اوس په خپله د افغانانو په لاس کې دی. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د اجرایه مشر عبدالله عبدالله په ملګرتیا په دغه غونډه کې ګډون کړی و، دا د افغانستان او ناټو په اړیکو کې د یو نوي پړاو پایله بله. دوی وایي موږ نه غواړو د نړیوالې ټولنې د اوژو بارسو. ډېر ښکاره وایم چې موږ د افغانستان مشران او د خپلې راتلونکي مسؤلین یو، خو د ګډو ګټو او ګواښونو په پام کې نیولو سره هیله لرو چې د یوه ګډ کاري ځواک له لارې ستاسو سره په ګډه کار وکړو تر څو خپل مشارکت په یوه واقعیت بدل کړو. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغانستان او ناټو د مشارکت یوه داسې نوې مرحله پیلوي چې د تیرو لسو کلونو پر لاسته راوړنو او قربانیانو ولاړه ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې په روان کال کې د ناټو د نوې ماموریت په نهایي کولو کې ځنډ د دې سبب سوی چې د دغه سازمان غړي هیوادونه ونتوانی چې پر خپل وخت د خپلو مرستو ژمنې پر ځای کړي. هغه زیاته کړه امریکا به د دغه ماموریت لپاره هغه شمیر سرتیري چې په پام کې نیولې و د اړتیا په صورت کې پوره کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د هیواد د ټولو 34 ولایتونو مرکزونو په خپل کنټرول کې لري، خو په تیرو څو میاشتو کې په دغه هیواد کې نامنې ډېرې سوي او امریکایي پوځیان د افغان ځواکونو بې شمېره تلفات د زغملو وړ نه بولي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې دا مهال د برتانیا په رسمي سفر دی ټاکل شوی چې نن په لندن کې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د افغانستان او د سیمې پر امنیتي وضعیت د خبرو لپاره جوړه شوې ده. د دغه کانفرنس او پکې د نواز شریف د ګډون د ارزښت په اړه اورو له اسلام آباد د سراج ظهیر رپورټ.
اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر خپلې یو خبر پاڼه کې د دې کانفرنس په اړه وایي چې د افغانستان په امن او استحکام کې د پاکستان ډیر مهم کردار دی، نو ځکه نواز شریف په دې کې ګډون کوي چې د افغانستان په امن او استحکام کې پاکستان هم خپل ونډه ترسره کړي. د خبر پاڼې په وینا چې د کانفرنس دوران به وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې د مشروالۍ افغانستان ولسمشر اشرف غنی، د چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله او د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری سره هم لیده کاته کوي. دې کانفرنس او پدې کې د پاکستان د ګډون د اهمیت په اړه چکل مشال ریډیو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او د افغان امور ته ځیکار رستم شاه مومن نو پختل، نو هغه د افغانستان د امن او په منطقه کې د ښه اثراتو په لو یو ښه ګام وګرځولو او ویوي
افغانستان کې د ثبات او د امن په حواله سره د پاکستان کردار ډېر مهم دی. په جداد چې د دې مخ کې کوم ولسمشر نو هغه په دې اخري دوه درې کالو کې دا خبره سوسو پیری وکړه دا افغانستان چې کم ملت جنگ شروع دے دا چې پاکستان نه خلق راضی او دا چې کم نه نو ټیریزم کوي. اگر چې دا خبره دا پاکستان واکمنو سوسو پیره رد کړه، نو دا پاکستان خپل موقف په دې کانفرنس کې په ډیر مؤثر طریقه کوشش کی چې پیش کی چې افغانستان د امن نه ټول نه زیات فائدہ هم پاکستان ته ده او په افغانستان کې د بدامنۍ نه ټول نه زیات نقصان هم پاکستان ته ده.
همداشان یو بل د افغان چارو تزیه کار سمیو سبزی هم دا یو مهم کانفرنس وبلو او وی ویل چې راتلونکي کې به د دې ګټوري نتیجې راښکار شي. نوموړي زیاته کړه،
په نړیواله سطح باندې یو تسلسل سره کار روان دی چې د افغانستان او پاکستان تعلقاتو کې بهتري راشي. په دې امر زما په خیال دا یو ډېر اهم کانفرنس دی او دا یو تسلسل دی د مذاکراتو کوم چې ډېر وخت نه روان دی او دوه خواوې کوشش کوي چې افغانستان په مسله باندې د نړیوالې ټولنې سره یو ځای یو افهام تفهیم ورسېږي، او بالخصوص څنګه کولی شي چې طالبانو مسله ونیسي او پاکستان او افغانستان په مشترکه کار وکړي او د دوی ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي.
د ذکر دی چې د اکتوبر په 28مه نیټه د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د ټلیفون د لارې په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې دین بشرګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چې
ډیر سخت روانې تیرې یا هر څه کې یو
څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرس دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د خپل سفر په ترڅ کې شاوخوا دوه اونۍ په امریکا کې تیرې کړې. نوموړي د امریکا له پوځي چارواکو سره سره د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره هم ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د پاکستان د هڅو ستاینه کوي. پوښتنه دا ده چې د جنرال شریف د امریکا د اوږد سفر لاسته راوړنې او نتیجې به څه وي. پامیر ساحل د دې پوښتنې ځواب راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی د دوشنبه پر ورځ د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف امریکا ته د سفر په اړه خبريالان ته وویل. جنرال شریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له یو بل سره د سیمې د امنیت په اړه خبرې
وکړي.
هغه په سیمه کې د سولې او امنیت په لړ کې پر روانو هڅو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان کې د امنیت او وضع ښه کولو په لړ کې د پاکستان د قربانیو او د پاکستان د دې ژمنتیا ستاینه وکړه چې د هر ډول سخت دریځ پر ضد به مبارزه کوي.
جنرال شریف د خپل سفر په لړ کې په امریکا کې شاوخوا دوه اونۍ تیرې کړې. د دې سفر نتیجې څه کېدای شي؟ په پاکستان کې د دفاعي چارو پوه او د پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو امریکا خوشاله کړه، نو له دې دا ښکاري چې د امریکا او پاکستان دفاعي اړیکې په ښه کېدو دي. د جنرال مسعود په خبره له افغانستانه د پوځیانو ایستلو له کبله په سیمه کې د امریکا دلچسپي په کمېدو ده، نو همدا لامل دی چې د اړیکو ښه کېدو باوجود باید اسلام آباد له واشنگټن د مرستو زیاته هیله ونه لري.
پاکستان
یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی عسکری قیادت کے پاکستان فوجی مشان دا فکر کوي چې کا امریکا ور سره فوجی مرستې وکړي نو دا به د پاکستان لپاره ګټور کار وي. خو په سیمه کې د امریکا دلچسپی نسبتا په کمیدو ده او توجه یې بلې خواته اوړي، نو دا به ګورو چې رښتیا به هم امریکا خپل مرستې پر ځای وساتي یا به یې کمې کړي. مرستې به یقینا کموي خو څومره به کموي دا به وروسته معلومه شي. موږ باید د مرستو زیاتې هیلې یا تمې ونه لرو. جنرال مسعود زیاته کړه چې امریکا پر دې ښایي پوهیږي چې پاکستان د وسلوالو ډلو په اړه خپله تګلاره بدله کړې ده. آیا رښتیا هم واشنگټن دا فکر کوي او کنه؟ د واشنگټن د وډرو ویلسن سینټر څېړونکی او لیکوال مایکل کوګلمن وایي د تنخ کاری چې ګوندې امریکا رښتیا هم دا فکر کوي چې پاکستان خپله تګلاره بدله کړې ده. دی وایي امریکا به ډېره ساده وي چې داسې فکر وکړي.
Washington sees dramatic change in policy from the Pakistani.
There was a fikr na kom che Washington da Pakistan pa taglara ke sa khas ya dramatic badlun wi di. Zama pant pa shamali waziristan ke amaliyat da America la para yo wada baryada. Zaka che lakalun rahi se par Pakistan halt da amaliyat ko walu tingar ka wo. Pasal ke da America hukumat ta fikr na kawi che gwa ke Pakistan de khpal strategic asaso ya shtamane upara policy badal kadi wi. Zaka che Pakistan da kho obado waslawalo tarmans farq kawi awiwaz haga pa na kawi che Pakistan gwa hi. Zama pant America ba de rasa د ویچ د پاکستان په تګلارې کې بدلون ویني، ځکه چې داسې هیڅ شواهد لا نشته چې پاکستان به دا کار کړی وي. خو د مایکل کوګلمن د څرګندونو برعکس د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو په بیا بیا ویلي دي چې دوی د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې ټولې وسلوالې ډلې په نخښه کوي. د ځینو شنونکو لکه پخواني جنرال تر مسعود په اند د جنرال راحیل شریف امریکا ته د سفر له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري کمه شوې ده، او دا چې واشنگټن فکر کوي چې له افغانستان د پوځیانو ایستلو په بهیر کې د پاکستان کردار د ارزښت وړ دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 14500، 15500 او 1300 کلو هرت ساوري دلی شي.
اوریدونکو د خوراک نړیواله اداره وایي چې له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شو هغو خلکو ته به چې د پاکستان له حکومت سره د کډوالو په توګه نه دي راجستر شوي تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې مالی مرستې ورکوي. د ادارې په وینا له خیبر جنسای بې کوره کړل شو خلکو ته هم مالی مرستې رسول په پام کې نیولې دي. له پیښور خالد خان رپورټ راکوي.
دا خوراک نړیوال ادارې یو لوړ پوړي چارواکي په وینا دا شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي شپږ زره کورنو ته به د روانې میاشت نه شپږ زره روپۍ د مالی مرستې په توګه ملاویږي، کوم چې د پاکستان لوملیکنې ادارې یا نادرا د کډوال په حیث نوی رجسټر کړی. دا نه په ورځ پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو څانګو یو دستوري په مهال د خیبر پښتونخوا لپاره د خوراک نړیوال ادارې مشر نعمت الله خان مشال ریډیو ته وویل چې دا روانې میاشت نه به هغه بې کوره شوي کورنو سره مالی مرستې پیلیږي، د کوم چې زیاتر زنانه بوډاګان یا مازوره خلک د کور مشران او هغوی د رجسټریشن په وخت کې نوملیکنه نه وکړې یا د کمی شناختی کارت په وجه د کډوال په حیث نه و رجسټر شوي.
تر اوسه پورې چې کوم سروې شوی دا په کې 6000 افراد یا فیملیز داسې ایډینټیفای شوي دي چې هغوی سره ډاکومنټیشن نو، اوس د هغې لپاره مونږ د 155 سره یو پروگرام شروع کو د دسمبر د میاشتې نه به شروع شي چې هغه ته به منتلی 6000 روپۍ به کیش اسسټنس ملاویږي او دې ته به دا اسسټنس تر څلورو میاشتو په کورونو کې ملاویږي.
نعمت الله خان زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په مرسته دوی د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوي خلکو دغه سروې پوره کړه چې ورته معلومه شوه تقریبا 6000 کورنو تر اوسه پورې رجسټریشن نه و شوی.
تقریبا اوسه پورې 80000 فیملیز ویریفای اغه خو زمونږ نه هر میاشتې فوډ اخلي، خو دا سي بازي فیملیز وو چې اغي رجستریشن نو شوه، سره ټوکن نو یا اغي سره شناختی کارت نو دغه پوجا رجستریشن نو شوه. کینو دغه لپاره ورلد فوډ او یونیسیار جنټلی یو سروې وکا چې یره دا کوم فیملیز دي چې دغه ډاکومنټ نشته دي تاسو نه ملاویږي.
دا خوراک نړیواله ادارې چارواکي کې وویل چې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوې خوښه اتیا زره کورنو ته خوراکي توکي ورکول کېږي او دغه شان د خیبر ایجنسۍ نه دیر زره نوې بې کوره شوې خلکو سره به هم مرستې کولی شي.
خیبر ون کوم اپریشن نه کسان راغلي دي نو 20,000 فیملیز چې دي هغه مونږ ته نادره ویریفاید را کړی دي او پاغې کې تر پرونه پورې مونږ 10,000 فیملیز ته د نوې آی ڈی پیز ته هم ورکو او څومره چې ډیسپلیس کېږي او نادره ویریفای مونږ ته فیګر د اف ڈی می طرف نه راځي دیر زره د خیبر ون ویریفاید فیملی راځي د دیر زره وانو فیملیز ته مونږ فوډ ورکو.
د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د قبالي سیمو نه بې کوره شوې تقریبا 2,00,000 او 3,00,000 کورنۍ یا 14,00,000 خلکو ته دوی تیر میاشت خوراکي مواد او نورې مالی مرستې ورکړې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د ورځې 10:30 شوې، د منور شانه به لنډ خبرونه واورو.
پاکستان ویلی د هند سره مذاکرات ته تیار دی، خو وړاندېنی مذاکرات هند ماتل کړي وو. بیا شروع کولی هم د هند ذمہواری ده. د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم میاں نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته ویلي دوی هند سره د برابرۍ او احترام په بنیاد امن مذاکرات کول غواړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نیټو د مشر د هغه اعلان هرکلی کړی چې وایي د غوس ملاتړ په نوم په افغانستان کې د نیټو نوی ماموریت به د راتلونکي جنوري په لومړۍ نیټه شروع شي. نیټو وایي دا نوی ماموریت به غیر جنگی وي او په کې به د نیټو د غړو هیوادونو او نورو اتحادیانو 2,000 پوځیان افغان ځواکونو ته سلام مشوره او روزنه ورکوي. د خوراک نړیوالې ادارې WFO ویلي دي د روانې میاشتې نه بعد شمالي وزیرستان نه کډه شوي 6,000 کورنیو سره مالي مرسته کوي. یاده اداره وایي د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي هغه کورنیو سره به د میاشت په سر 6,000 روپۍ مالی مرسته کوي چې د بیلابیلو وجوهاتو په بنیاد د نوملیکنې یا رجستریشن نه پاتې شوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر عثمان خان کاکړ ویلي دي چې تر کومه د بلوچستان په صوبایي حکومت کې بخره غواړم. د پښتونخوا ملي عوامي صوبایي حکومت ویلي دي د تر کومه د بلوچستان په صوبایي حکومت کې استخباراتو لاسوهنه بند کړې نوې تر هغې به په دې صوبه کې د امن ټینګول ګران وي. د امریکا د دفاع وزارت وایي ایران د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د عراق په مشرقي برخه کې هوایی بریدونه کړي دي. یاد وزارت وایي دغه هوایی بریدونو کې د امریکایي ځواکونو سره رابطه کاری نه ده شوې.
لن خبرونه مو د منور شانه واوریدل. اوس اوریدونکو، د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناور.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې وایي پاکستان کې د ایبولا وایرس د راتګ اطلاعات دي چې ډېر د فکر وړ خبره ده. اداري لیکي چې څه هم د دې لا تر دې دمه څه تصدیق نه دی شوی، خو داسې خبرونه راغلي دي چې د افریقا نه راغلو ځینې کسانو کې ایبولا وایرس موجود دي او هم په دې وجه په فیصل آباد کې په یو تن کې د دې جراثیمو د موجودګۍ اطلاعات راغلي وو، خو وروسته بیا وویل شو چې په هغه کې ایبولا وایرس نه وو. اداري مخکې لیکي چې پاکستان د وړاندې نه د پولیو ښکار ملک ته او په پولیو ډلو باندې حمله کیږي او هغوی وجلې کیږي چې کومه د حکومت د ناهلۍ څرګندونه کوي. ادارې زیاتوي باید چې د پولیو رنس په نظر کې وساتل شي او د ایبولا وایرس ته مخنیوي لپاره د وسنه کوټلي ګامونه پورته کړي شي. او د لړکی حکومت لپاره کار دي چې د لایبیریا او یوګینډا او د دې سره د خوښه ملکونو نه چې کوم خلک راځي باید چې په ایرپورټ باندې دغه خلکو خصوصي طبي معاینه کیږي چې دارنګ د مخکې نه د مخنیوي بندوبست وکړي شي. ادریا اخری کلی کی پاکستان کی د صحت پسنګ باندی بیخی توجه نو ورکې کیږي او همدا وجه چې دا د بیمارو کور جوړیږي پکار دي چې د دې د مخنیوي لپاره په هنګامي بنیادونو باندې اقدامات وکړي شي. بل پلو جنگ رس پانه خپل ادریا کی د ملک سیاسي صورتحال ته کتنه کړي او وایي چې وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د پاکستان تحریک انصاف سره د مذاکراتو خبره کړې ده، کوم چې د ملک د سیاست لپاره یو زیری دی. ادریا وړاندې وایي کثیر وختونو کې وکړي نو غټی غټی مسلې د خبرو اترو په ذریعہ هواری شوی دی. نو پکار ده چې د پاکستان دا سیاسي کشاله هم د خبرو اترو د لارې هوار کړی شي، ځکه چې د درنو او جلوسونو په وجه کې یو طرف ته د پاکستان جمهوریت او معیشت ته نقصان رسی، نو بل پلو اولس هم اغیزمن کیږي. اداریه اخری کې وای باید چې دواړه ګوندونه د ټینګ توپ سیاست پریږدي او په نیک نیتۍ او خلوص سره مذاکرات شروع کړي او خپل ټول ذاتی مفادات هیر کړي او د اولس مفادات په نظر کې وساتي، نو هله به د ملک جمهوریت ته وده ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د هند ټایمز آف انډیا ورځپاڼې په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند احتجاجي سیاست او امریکا خبرېدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا هم په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ زیاتېدو په اړه لیکنې کړې دي چې مهمې برخې یې له ما هارون بچا وري. د ټایمز آف انډیا ورځپاڼه لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې د دې هیواد په مرکزي حکومت کې اپوزیشن ګوند دی، مشر یې عمران خان د تیر اتوار یا یکشنبې د ورځې د اسلام آباد په جلسه کې خبرداری ورکړ چې که د نواز شریف حکومت یې غوښتنې ونه مني ټول پاکستان به وتړي. عمران خان پر نواز شریف تور لګوي چې د تیر کال د مئی میاشتې په عامو ټاکنو کې یې درغلي کړې او باید د پلټنو لپاره یې یو بې پرې عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي د دې لپاره چې د پاکستان حکومت خپلو غوښتنو منلو ته اړ کړي، د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې په دې وروستیو کې احتجاجي جلسې وکړي. عمران خان چې د حکومت پر ضد احتجاجي 13 اگست میاشت پیل کړ او له وزیر اعظم یې وغوښتل چې له خپلې څوکۍ استعفا وکړي، وروسته یې له دغې غوښتنې لاس واخیستل او پر ځای یې له نواز شریف څخه وغوښتل چې په ټاکنو کې د شو درغلیو د پلټنو لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړ کړي او پکې د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکو ته هم ځای ورکړي. د پاکستان د وزیر اعظم ویان مصدق ملک بیا پر عمران خان غږ کړی چې احتجاجي سیاست ته مخه خو وایي او پر ځای د یې له حکومت سره د خبرو لار خپل کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې 13 نومبر میاشت په پاکستان کې په یو وسلوال برید کې د پولیو ضد ټیم د 4 تنو کارکوونکو د وژنې پیښې په یادولو سره ویل شوي چې دغه رقم پیښې د پولیو مخنیوي لپاره د پاکستاني حکومت هڅې زیانمنوي. لیکنه وایي له پاکستان څخه د پولیو ناروغۍ ګاونډیو هیوادو ته د خپرېدو په اړه اندېښنې موجودې دي. لیکنه کاږي په پاکستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغي مخ پر زیاتېدو ده چې یوازې سخت کال په دغه هیواد کې د یادې بیمارۍ 215 پیښې ثبت شوې دي چې د تیر کال د هغو په پرتله 3 چنده زیاتوالی ښیي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي، د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې د پولیو ناروغۍ نوو پیښو د نړۍ هیوادونه اندېښمن کړي دي. د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د پولیو رنز نوي کیسونه ثبت شوي او د روغتیايي چارو پوهان وایي کېدلی شي په هند کې هم ماشومان ترې اغېزمن شي. لیکنه زیاتوي په پاکستان کې د طالبانو د حملو له وجې د دې هیواد ماشومان نشي کولای له دغه معذوره کوونکي ناروغۍ څخه ځانونه وژغوري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، برطانوي ورځپاڼه ټیلیګراف لیکي په برمنګم کې چارواکو د الهجره په نوم د یو سکول چلوونکو په دې تور پلټنې پیل کړې چې ګواکې د ولس په پیسو خپلې چارې پر مخ بیایي. ورځپاڼه وایي دا سکول مدیر هیڅ په تاوان کې و، خو د سکول منتظمانو په پاکستان کې په لکونه برطانوي پاونډ لګولې دي. تفصیل انیسا اجمل راکوي.
له برطانیې څخه خبرېدونکي د ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي چې په برمنګم کې مقامي چارواکي دغه سکول له مشرانو نه پلټنې پیل کړې دي چې د برطانیې وګړو مالیې یا ټیکس پیسې یې په پاکستان کې په سکول خرچ کړې دي. د ورځپاڼې په خبره په برمنګم کې الهجره په نامه سکول د ولس په پیسو خپلې چارې پر مخ بوسي او له ډېرې مودې راهیسې په خساره کې و، خو دغه سکول مشرانو په پاکستان کې 1 ملیون برطانوي پاونډ خرچ کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د برمنګم ښار کونسل یا مقامي حکومت دغو دعوو پلټنې کوي چې کېدای شي دغه ادارې په پاکستان کې سکول سره د مرستو لپاره 1 ملیون پاونډ خرچ کړی وي. د الهجره په نامه یو سکول د بلوچستان په زیارت خار کې په 2004 کې جوړ کړل شوی و. ویل کېږي چې خبردای کړی و. ورځپاڼه لیکي چې په برمنګم کې د یاد سکول په ویبپاڼه کې راغلي په سکولونو کې ماشومانو ته په ښه ماحول کې اسلامي تعلیمات ورکوي. بلخوا د برمنګم بورډس لیگرین سکول چې پکې 8 سوه طالب علمان چې عمرونه یې د 14 نه تر 16 کلونو په مینځ کې دي تعلیم ترلاسه کوي، ډېر په بد حال کې دي. ورځپاڼه دغه سکول د یو تن په حواله لیکي چې په برمنګم کې د سکول چت یې سسیږي او د لوبو لپاره ورته ډېر لږ ځای دی.
دغه کس وایي د دې باوجود دغه ادارې په پاکستان کې د یو نوي سکول لپاره یو ملیون پاوند خرچ کړی دی. روزپاڼه کې چې په برمنګم کې دغه سکول په 1983 کال کې جوړ شوی و او په 2002 کال کې په رضاکارانه توګه د ښار کونسل ورته فنډونه ورکول شروع کړل. روزپاڼه د برمنګم مقامي حکومت د یو بیان په حواله لیکي دوی ډېر اندېښمن دي چې دغه سکول په خساره کې دی او د سکول لپاره ورکړل شوي پیسې چرته لاړې. روزپاڼه لیکي چې په برمنګم ښار کې په سکولونو کې زیاتره زده کوونکي پاکستانی نژاد دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو نیویارک ټایمز روزپاڼې په افغانستان کې د بهرنیو مرستندویو کارکوونکو د امنیتي ستونزو په اړه لیکلي چې په دې وروستیو کې په کابل کې شویو بریدونو د مرستندویو ادارو د کار په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د دې لیکنې مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
نیویارک ټایمز رسپانه د مرستندویا ادارو چارواکو له خولې وایي چې په کابل کې په دې وروستیو کې د طالبانو د بریدونو له امله بیلابیلو نړیوالو مرستندویا ادارو یا خو خپل کارکونکي له هیواده واپس کورونو ته لیږلي دي او یا هم دغو ادارو خپلو کارکونکو ته د سختو امنیتي حالاتو خبرداري ورکړې دي. که څه هم کومو ادارو له هیواده په مستقل ډول د وتلو ویلې دي خو بیا ډیرو په دې زور راوړي چې په سر خار کې د یو لسو بریدونو باوجود دوی په دغه هیواد کې کار کولو ته ژمن دي. رسپانه لیکي که څه هم د بریدونو د تازه لړۍ له امله په افغانستان کې د بارنو هیوادونو د کار په اړه اندېښنې پیدا شوې دي خو بیا ارزونې ښایي چې د تیر کال په پرتله روان کال د بارنو ادارو کارکوونکو لپاره نسبتا کم خونړې دي. د یوې امریکایي حکومتي پروژې ایډ ورکر سکیورټي ډیټابیس تر مخه په 2014 کال کې په افغانستان کې تر اوسه د امدادي ډلو 6 کارکوونکي وژل شوي دي او 95 کسان ژوبل شوي دي. تیر کال 40 کارکوونکي وژل شوي او 1 کسان ژوبل وو. که څه هم د دغه شمیرې تصدیق نه دی شوی خو بیا هم روان کال د مرګ ژوبلې په کچه کې کافي کمی راغلی دی. رسپانه لیکي دغو شمیرو ته په کتو سره افغانستان د امدادي ډلو کارکوونکو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. په نړۍ کې په وژل شو 229 امدادي کارکوونکو کې 95 په افغانستان کې وو. رسپانه په افغانستان کې په دې وروستیو کې د 11 بریدونو په اړه لیکي چې د یوې شخصي امریکایي کمپنۍ په ګډون د جنوبي افریقا کارکوونکي او د برېټانوي سفارتخانې اهلکار په نښه شو. د تیر خالي په ورځ طالبانو د جنوبي افریقا درې کارکوونکي وژل. د طالبانو په خبره ځکه په نښه کړل چې په خفیه ډول یې د عیسائی مذهب پر چار کو. د دغه برید وروسته په افغانستان کې د امریکایي یونیورسټي په شمول یو شمېر پوهنتونونو خپل کلاسونه معطل کړل خو امریکایي پوهنتون اعلان کړی چې د سه شنبه په ورځ خپل کلاسونه بیا پیل کړي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته وویل چې تقریبا 4 غیر سرکاري ادارې په مکمل ډول افغانستان نه وځي خو دا چې د ادارو نمونه لا نه دي معلوم. د دغو بریدونو له امله په افغانستان کې ملګرو ملتونو هم خپل د خبرداري کچه لشین نه خړ ته لوړه کړي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په زرګونو بارني امدادي کارکوونکي په کار بوختي چې له 3000 زیات له افغان حکومت سره رجسټر او زیات شمېر یې بغیر د رجسټر نه هلته کار کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو ملګرو ملتونو نن چهارشنبه یعنی د دسمبر 3 د مزدورانو د نړیوالې ورځې په توګه نومولې ده. اوس مهال د نړۍ تقریبا 45% وګړي له یو ډول معلولیت سره ژوند کوي. که څه هم په افغانستان کې د معلولو وګړو دقیقه شمیره روښانه نه ده خو د افغانستان د بشري حقوقو سازمان په 2014 کال کې وڅېړنه کړې چې تر مخه 40% افغاني کورنۍ یو معلول غړی لري. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کینګم د همدې ورځې په مناسبت یو لیکنه کړې چې فریبا ظاهر یې جزئیات په لنډ ډول وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفیر لیکي نن افغانستان له امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو سره له معلولیت سره تړلو موضوعاتو د لا ښه درک هڅه کوي او غواړي د معلولو وګړو د ارامتیا، د بشري حقونو د خوندیتوب او هم په ټولنیزو چارو کې د هغو د پرله پسې حضور ملاتړ وکړي. جیمز کنینګهام د دغه مطلب په سر کې هیله ښودلې چې داسې ورځ راورسېږي چې په افغانستان کې ټول معلول وګړي د اړتیا وړ اسانتیاوې لکه ویلچیر یا د معلولینو ځانګړي چوکۍ، ځانګړي حمامونه او په میشتځایونو کې اوارې، زینې او داسې نور وسایل ولري. کنینګهام وړاندې لیکي پر فزیکی خنډونو سربیره په افغانستان کې د معلولو افرادو په وړاندې په ټولنیزه سطحه منفی لیدلوری سته، او تر ټولو بدله ده چې هغوی له تبعیضونو سره هم مخامخ دي. په کابل کې د امریکا سفیر زیاتوي، د دولت له همکاري او ملاتړ پرته معلول کسان نسي کولای چې ډیرو خدماتو لکه ښوونې او روزنې، کاري فرصتونو، روغتیایي خدماتو، ترانسپورت، سیاسي مشارکت او عدالت ته لاسرسی ولري. په پایله کې د ده په خبره ټولنه په بېلابېلو برخو کې د دغو کسانو د ښو کارونو څخه محرومه کیږي. د امریکا سفیر دا هم وایي که چیرې د دغه وضعیت په دوام راضي اوسو، نو د نړۍ تر ټولو لوی اقلیت په محرومیت کې به ورګډیو، نو موږ باید دا وضعیت بدل کړو او دا کار کولای هم سو. جیمز کنینګ هم د معلولو وګړو د وضعیت تشه کولو په اړه د افغان دولت هڅې ستایلې، خو وایي د امریکا متحده ایالات له افغانستان څخه غواړي چې د دغو کسانو په وړاندې د پرتو خنډونو په له منځه وړلو کې لا ډېره هڅه او هاند وکړي تر څو دا ټولنه په بشپړ ډول د پرمختګ په لوري ولاړه سي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، څېړونکي وایي د ایچ آی وی مایکروب اوس د پخوا پرتله لږ مرګونه دی او کم خپرېدونکي دی. د اکسفورد پوهنتون څېړونکو دا څېړنه په یوه ژورنال کې خپره کړې او وایي د انسان د دفاعي نظام د ښه والي له کبله اوس د ایډز لامل ګرځېدونکي وایرس کم مؤثر دی. پر دې موضوع نور معلومات له پامیر ساحل اورو.
د اکسفورد پوهنتون څېړونکي وایي د پخوا پرتله اوس د ایډز لامل کېدونکی ایچ آی وی د ناروغۍ په خپرولو کې زیات وخت اخلي. نو دوی په خبره له دې کبله اوس ساینس پوهان کولی شي چې پر هیومن ایمونو ډیفیشنسي وایرس یا ایچ آی وی فشار زیات کړي او د دې ویجاړونکي قوت کم کړي. د روغتیا نړیواله اداره وایي په نړۍ کې له 15 میلیونه زیات کسان دا مهال په بدن کې د ایچ آی وی میکروب لري. ډبلیو ایچ او وایي 1.5 کاله آگاهو چې د ایډز ناروغي په خپرېدو شوه، نو له هغه وخت راهیسې شاوخوا 40 میلیونه کسان وژلي دي. کله چې د انسان وجود ته د ایچ آی وایرس داخل شي، نو دا د ناروغیو پر ضد د انسان پر دفاعي نظام حمله کوي. ساینس پوهان وایي کله چې دا وایرس پر دفاعي نظام حمله وکړي، نو د دفاعي نظام په چاپیریال کې ځان ته ځای پیدا کړي. له دې سره دا وشي چې د ایچ آی وی د ویش او له دې لارې د دې د شمیر زیاتېدو عمل ورو شي. همدا وجه ده چې بیا دا وایرس د ایډز ناروغۍ په پیدا کولو کې زیات وخت اخلي. کله چې وایرس د ناروغۍ په خپرولو کې زیات وخت واخلي، نو کمزوری شي او چې بیا نورو انسانانو ته خپرېږي، نو لا کمزوری او نامؤثره کیږي. په جنوبی افریقا کې پر شاوخوا 2000 ایچ آی وی لرونکو ښځو شوې تجربې ښیي چې د دوا له استعمال سره هیومن ایمیونو ډیفیشنسي وایرس په بل نسل کې له کم قوت سره پیدا کیږي. خو پر دې ټولو معلوماتو سربیره څېړونکي په خپله نوې څېړنه کې خلکو ته خبرداری ورکوي چې که وایرس کمزوری هم شي، د ایډز لامل ګرځېدای شي. د ایډز د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د روان 2014 زیږیز کال تر جون په نړۍ کې شاوخوا 13.6 میلیونه خلکو ته د ایډز دوایانې میسرې وي، چې دا د 2010 زیږیز کال پرتله لوی شمیر دی. د ایچ آی وی میکروب د وینې انتقال، د پچکارۍ په ذریعه د نشه یي موادو له استعمال او له نامحفوظه جنسي اړیکو سره له یو کسه بل هغه ته خپرېږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو، اوس وخت راغلی چې تاندې هلی خبرونه تاسو ته وړاندې کوو چې دا ونې پکې په پښتونخوا کې د ښځو پر وړاندې د پرتو ستونزو د هغو د ممکنه حل لارو په اړه اوري. دا خبرونه زما همکاره فرخنده اسد جوړوي.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نومبر د 15 نه تر 10 دسمبر پورې په ټوله نړۍ کې پر ښځو د تشدد خلاف د پوهې او شعور د پیدا کولو او د دغې د مخنیوي لپاره 15 ورځې لمانځل کیږي. دا چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې ښځې څه مشکلات لري،
سرګردانه غوندې دي، کورونو کې که ناستین دي نو پریشان دي، پوهېږي نه چې د خپل زړه حال او د خپل مسایل دي. دي اچاته وي یو ځل
آیا د ښځو او ماشومانو جنکو مسلې اوس هم د پښتنو په ټولنه کې له پامه غورځول کیږي؟
دا لکه دوی ځانته یو غیرت ودرولی چې دغه ټایم کې دوی ته غیرت نه ښکاري چې موږ خپل کور لور خرڅو، دا پیسې اړو، دا موږ خورو، دا خو زموږ بې غیرتي ده. خو دوی ته لکه هغه غیرت ښکاري چې ښځه انکار وکړي.
د ټول نړۍ په سیر په پاکستان کې هم د خزو پر وړاندې د تشدد خلاف 15 ورځې منځل کیږي چې د دسمبر د 10 منټې پورې به دوام لري. په روان کال کې د نورو سیمو ترڅنګ په سواد کې هم پر خزو د تشدد یو شمیر پیښې مخې ته راغلي چې پکې د ماشومانو نجونو د ودولو د خزو نه د پوزې یا پخې د پرې کولو او یو شمیر داسې نورې پیښې شامل دي. په روان کال کې په سواد کې د خزو لومړۍ جرګه هم جوړه کړل شوه. د دغه جرګې جوړونکي تبسم بشیر وایي دوی په روان کال کې د یو شمیر ښځو او ماشومانو جنکو د مسلو د حل لپاره کار وکړ.
د جرګې د لارې چې دی نو مونږ ډېر زنانه سره چې دی دا هغوی مونږ پرابلمس آیډینټیفای کړل او دا هغو ډېر کیسز چې هغه مونږ هایلایټ کړل. مونږ جرګه تھرو چې دی نو د ماینورټیز سره هم زمونږ خویندې جرګه ریسنٹ کار کوي. بل دې کې کم ایز اٹ تھروئنگ کیس چې طاهره دا هغې پای کې پوره امپروومنټ راغلی دی په کیس کې. دا هغې ویډیو تر مخې ته راغلی ده کم چې د هغې بیډ ډاینګ ډیکلریشن هغه مخې ته راغلی دی. بل دې جرګې تھرو یو بله ماشومه وه نورینا هغه ډېره په بېدردۍ سره وجلې شوې وه. نو دا هغې مونږ کیس چې دی نو مونږ پوره هایلایټ کړی وو. دا تیر یو کال اکټیویټیز د تاسو ټول کاونټ کوم. نو هغه دا هغې قاتلان چې هغه رانیولی شوي دي جیل کې دي. بل دا چې یو هکټر وه په هغې باندې تیزاب اچولی شوي وو. نو هغې کیس هم مونږ چې دی مخې ته فارورډ کړی. بل یو ماشوم وه د هغې نه پوزه پرې کړلی شوې وه. نو هغه هم مونږ د خپل لیجسلیټر سره هم خبره کړې وه. د هغې ملاقات یې هم کړی علاج چونکې مونږ د هغې سرکاري کړی وو خو سرکاري طور چې د هغې علاج ډېر داسې ښه نه و راغلی. نو پوزه د هغې د سیسهي هغې له نه وه جوړه کړلی شوې. نو بیا مونږ ایسل دلته کې ایسل سروایور فاونډیشن یو ارګنایزیشن دی مونږ هغې ته ریفر کړه. نو انته کې الحمدلله اوس هغه پوزه چې ده نو هغه ورله سرجري ورله صحیح کړي ده. بل دا شبنم دا واقع راغلی ده. نو دی په باره کې چې ده نو دا خپل چې ټیکټ کړي ده. نو دا چې مونږ د دې کیس هم هایلایټ کو نو دا هغه خلکو ته هم سزا ملاو شوله او مونږ د پروټیسټ هم وکړلو چې بس دلته روایت شانتي جوړ شي چې د ماشومانو نه اعزاز کیږي. بیا د دې نه علاوه چې دی نو مونږ چھوٹی ٹریفکنگ دوه کیسې نما سر راغلی درې بلکې یو د لور سره یوه جنې نو هغه پلار سره ته خرڅه کړې وه او هغه بیا د هغه سړي نه طلاق اخیستی وو. دلته خو د نکاح په نوم باندې ٹریفکنگ کیږي که نه. په طلاق یې اخیستی واپس راغلی وه کور ته نو پلار یې بیا خرڅول. نو هغه جنې وی چې زه لکه بیا نه ځم دوباره. دا سړی نه یوه لور هم شوې وه. نو هغه مونږ چې دي نو مونږ څنګه خبر شو مونږ ته کال راغی ما ته چې دغه شانتي هغه ماشومه به نن وجلې کیږي که تاسو هغه بچ نه کړه. نو یا یې دا پلار وژني او یا یې دغه سړي له ورکوي. نو هغه هم مونږ را ساده کړي وه. بل یو ٹرافیکنګ کیس وو نو هغې کې چې دی نو مور یې ورله هم په دوکه خرڅه کړې وه. هغې درې بچي وو او چونکې تاسو ته پته ده دلته کې ډېر آفات رالي وو. په هغې کې د خلکو د کورونو سربراهان چې دي هغه ختم شو. زلزلې هم راغلې. کانفلیکټ هم تېر شو او د سیلاب هم تېر شو. نو ډېرې ښځې کونډې پاتې شوې. ډېرې جنکۍ چې دي نو د مشرانو نه محرومه پاتې شوې. ښځې نه هغو ته ډېر زیات دلته مشکلات دي. نو هغه دا ښځه چې وه نو دا هم د کانفلیکټ افیکټډ وه. نو هغه چې دي نو هغې خاوند اته پته نه لګېده. نو هغې یو ځای بل ځای مزدوري کوله جزي. نو بس چې هغه لته فایده واغستله چې دغه شان ستا درې بچي دي او دا به دلم ساتي تا به هم ساتي. او سوچ ورته وښودل او دا د سرې پیسې واغستلې او هغې خرڅه کړه. بیا یې د هغې لور وه د 12 کالونو. هغې هم چېرته په 1.5 لاکھ روپۍ باندې خرڅه کړې وه. بیا هم هغه جنۍ ما پسې راغله. نو ما ته یې وویل نو ما له بیا یو دوه ورځې شیلټر هم ورکو. او ماشومه یې هم رازاده شوله او هغه ښځه هم رازاده شوله.
تبسم بشیر وایي د سواد سره سره د یو شمیر سیمونه د واده په نامه ماشومان جنکۍ نورو سیمو ته سمګل کیږي او هلته بیا په نورو خلکو خرڅول کیږي چې د واده وروسته بیا کورنۍ هم د دغه جنۍ هیڅ پوښتنه نه کوي.
او یا د کوم کورونو نه دا کیږي. نو هغه د غربت هم شکار دي او د هغه ذهني هغه ماحول چې دی هغه هم دسي چې مطلب یو ماشومه خو د 7-8 سال خو نه پوهېږي یا د 9 سال یا د 10 سال یا 12-13 سال چې زه به دسې ودېږم. نو هلته کې به ما ته څه فیس کولي یا څه بدوي.
غربت او بل دا لکه دو ځان ته یو غیرت وګرولی چې دغه ټایم کې دوته غیرت نه ښکاري چې مونږ خپله خور لور خرڅه دا پیسې اړو دا مونږ خورو دا خو زمونږ بې غیرتي ده خو دوی ته لکه په آخر غیرت ښکاري چې ښځه انکار وکړي یا دا جنۍ چېرته چې څوک خوښ نه کړي یا د دې نه مخکې چېرته کې دا سړي چې سپېپ اوچت نه کړي ما ته چې کوم د ټرافیکینګ دا کیس راغلی نو د دې جنۍ باقاعده بللس خوښو او دې ورته بار بار چې زه دا سړی نه لم زه دا لکه لم ما دله ورکړي زه نه کوم نو دومره پاغي باندې هنګامه شوي وو چې خیمه خو ټول اوورال سرکولیټ کو هغه آرمی ته مې ورسول ډی پي او ډی سي او ټول مې ټچ کړل چې بای دا داسې قصه روانه ده او د دې په حوالې سره نو اسسټنټ کمشنر او ټول هغه جنۍ وه دارالامان ته ورسول هغې بار بار وي چې زه دا سړی نه لم زه د علاقه لم زما ډېر خوښ دی نو هغو ته بیا چې دی نو دا هغو دوی ته لکه د ښځو هغه اسې ګرځېدل چې دي د خزو خرڅول ورته بے غیرتی نه ښکاري خو د خزي څوک خوښول او د هغې اغستل ورته ډېر لوی غیرت ښکاري نو په دې معاملاتو کې هم ټرافیکینګ کې یو مین ریزن غربت دی.
په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن په خپل یو رپورټ کې وایي په 2014 کال کې په خیبر پختونخوا کې د 15% جنکو ودونه په ماشوموالي کې شوې دي او زیاتوي د ښځو پر وړاندې د تشدد خلاف د قانون باوجود هم داسې پیښې د 13 کلونو په نسبت زیاتې شوې دي. په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړونکي او د خیر ښېګړې کارکونکي سمر من الله وایي د پښتنو په سیمو کې د بدامنۍ له وجې په ښځو د تشدد نوي کیسونه مخې ته راغلل.
د دې بجو تاسو لپاره مثال درکم دا اوس لږ ورځې مخکې چې د باجوړ هغه څو 15 ک څومره ماشومې کراچۍ کې واځي اپ شوې وي نو دا ډېر د فکر او سوچ خبره ده. دې دا خبرې به مخکې نه کېدې. اوس چې کله نه دا حالات په دې قبایلي علاقو کې خراب شوې دي امن هغه کمی دا حالات مطلب دماکې دي خلک در په در دي باغی کې ټول څه زیات نقصان چې دی هغه زنانه او ماشومان ته کیږي په دې حالات کې دای چې ماشومان هغه کېدای شي اخوا کېدای شي خپل کور نه چې در په در شي خلک نو د دې هغه ټول څه خاطر مسله د پروټیکشن او دغه شان چې دا ماشوم خو پولیس هغه کړی دی ریکاور کړی دی خو د دوه غونډې په نور څومره ماشومانی کوم چې د قبایلي علاقو نه یا خیبر پختونخوا هغه نور علاقو نه به داسې خلکو هغه کړي بوسي دي نور ښارونو کې یا ملک نه چېرته بهر نو بس دا د ډېر فکر خبره ده. ورسره ورسره هغه څو نوم خبرې تر اوسه پورې مونږ اوري وو چې په سپرې کې هم دي زنانه په سر پیسہ دا رسمونه رواجونه هم تر اوسه پورې نه دي ختم او چې کوم ټول چې غټ فکر خبره ده چې کوم خلک چې خپل کور نه در په در شوي دي دا وزیرستان هغه چې څومره هم آی ډی پی سي دې کې هم ټولو په زیات چې کوم چاته نقصان شوی دی دا بیا زموږ خویندې دي او دې کې هم مخکې چې کومې کونډې ښځې دي یا چې هغه چې خاوندان چرته بهر دي دیو ته ټولو کې زیات نقصان شوی دی نو شکلونه د دې بدلی دي چې زنانه او سره کم زمینه کیږي او زه دایما په دې کال کې مونږ دا کتلی دي چې د نوي نوي شکل هغه مسلې زمونږ سترګو مخ ته راغلي دي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پر ښځو په کورونو کې د تشدد د مخنیوي په اړه قانون وړاندې کړل شوی دی خو د ځینې سیاسي ګوندونو د مخالفت له وجې دغه تر اوسه نه دی منظور شوی. د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کارکونکي او د غیر سرکاري ادارې د خویاندو کور مشره مریم بیبي بیا وایي پښتنې ښځې بېکورۍ هم له نوو مشکلاتو سره مخامخ کړي. د وزیرستان، سوات، باجوړ، مومندو او خیبر په شمول د یو شمېر سیمو ښځې او ماشومان د بیکوری له سختو تیر شوي. مریم بی بی وای
اگر خاندان بھی خاندان بھی زمنی بھی ظاہر ہے کہ اگر محور کے دے اگر دہی نہ دہی جن لاڑوں غیر سیل کا بالکل پوئی نہ یا سرگردان غوندے دی کورو کے کناستن دینو پریشان دی پوئی نہ چے دخپل زرا حال او دخپل مسائل جدی دا اچاتو ہوئی یوزل کورونا کورونا بے در پدر شولے اگے نہ پسو ظاہر ہے کہ بے سر و سامان خیو خبر ہے او اگے جوان چې کوم چې تورت ژوند وای هغه دغه لاسته لاړو د چا د پاره به ژوند تیریږي ځکه چې د دغې ژوند چې کوم څنګه ما وې محور و تعلیم هغې سره تعلیم فقدان هغې ته د خپل کور نه بهر هېڅ معلومات نه هغې ته اجازت نه چې خپله خبره دې بل چا سره وکړي یا دغه شان دې څه ټولنې دې شي نو دا دې نو هغې ژوند خو ډېر سخت په مشکلات کې بیا کورونا چې بیا وران شل نو بې پردګي او چې چارديواري والا کوم یو خیال دے کانسپٹ دے اغم لڑو تکہ چی چار دیواری لڑنا نو اچھا مری کی لڑا چی اغا دمر زیادہ زمونگا پا دغا کی اہمیت لری چی ارزے کی چار دیواری او عزت او آنر نو اغا شیط لڑو نو انسیکیوریٹی چی کم دا او ولنریبیلیٹی چی دا چی ار قسم خوف کی مبتلا دی
دا وا د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنا اجازه غواړم د خدای په امان
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سي خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ